د سهار لاس بچی شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره مخبرونه ته شرخلې د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنی په ټوله افغانستان کې خبري شي ک انټرنیټ ته شي په ازادي رادیو .com کې اوریدل شي. وړاندې مو په دې خبرونه کې ملګرو ملتو ته د پرمختیايي پروګرامونو په اړه د ولسمشر اشرف غنی له وړاندیزونو خبرو خدام کړي خبرونه لرو. مرزیه احمد سي اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې له مشر سره وکتل. د فرخوندې د وژلو دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوې او د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې په داسې وخت کې جدي شوې دي چې په دې برخه کې یوې هوکړې ته د رسېدو ضرب الاجل په تمامېدو دی. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې یا یو ان ډی پی له مشر سره وکتل او هغه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا کارونو د مسؤلیت لپاره یو لړ وړاندیزونه وکړل. هیلن کلارک د دې خبرو پر مهال چې تیر ورځې په نیویارک کې وشوې له اشرف غنی سره ژمنه وکړه چې د دې وړاندیز پر وړاندې کې به په افغانستان کې د خپل اداري کارونه تنظیم کړي. د اشرف غنی د امریکا 15 ورځنی رسمي سفر له همدې لیدنې کتنې سره پای ته ورسید. د فرخوندې د وژلو د قضیې د سیرنی کمیشن وایي دوسیه د پولیسو لخوا بشپړه شوې او لوی سرنولۍ ته هم لیږل شوې ده. په دې اړه د دې کمیشن یو غړي خپلواک صافي ازادي رادیو ته وویل
دغه دوسیه په رسمي ډول لوی سرنولۍ ته راځي شوې ده. خو پنجشنبه او جمعه چون رخصتي ورځې نو د شنبې په ورځ به لوی سرنولۍ په دې باندې کار شروع کوي. البته ځینې مضمونین اوس هم لا نه دي نیول شوي، تختېدلې دي پټ دي. کشي ارګانونه د هغوی په لټه کې هم دي او تمه ده چې هغه به هم ډېر زر ونیول شي.
ویش کلنه فرخونده یو ونی مخکې د شاهد شمشیر زیارت په وړاندې د قهرجنو خلکو لخوا د پولیسو په وړاندې ووژل شو او مړی وسوسول شو. نو وړې د قران پاک وسوسولو تورن شوی و خو چرواکی وای لومړنی پلټنی کوي چې هغه په بشپړه توګه بې ګناه و. چرواکی وای په دې قضیه کې سلويخت کسان په لاس لرلو تورن شوی دي چې له دې ډلې 9 نیول شوی او د نورو هویت تثبیت شوی او د نیولو لپاره هڅې روانې دي. تاجکستان کې پولیسو یو افغان د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولې دی. د انټرفاکس خبری اژانس وایي د تاجکستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې د اداري مامورانو دا کس د کولاب په ښار کې توقیف کړی دی. د جمعې په ورځ د تاجکستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې اداري چارواکو وویل د افغان تبا په خپل کرایي اپارتمان کې لسګونه کیلوګرامه تریاک او هیروئین راټول کړي وو. دوی وایي د نیول شوي کس سره د نورو لاس لرونکو کسانو د نیولو لپاره څېړنې پیل شوي دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 25 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني 89 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ. د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې په داسې وخت کې زیاتې شوې دي چې په دې برخه کې یوې هوکړې ته د رسېدو ضرب الاجل په تمامېدو دی. د مارچ 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د روسي توافق د رامنځته کېدو وروستۍ نیټه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل پرون په دې اړه خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ یو خبر پانه وایي دواړو لورو یو اوږد مهالي او داسې اړخیز توافق ته په رسېدو ټینګار وکړ چې په ځانګړې توګه د ایران د اټومي پروګرام سوله ایز توپ په بشپړه توګه ډاډمن او د تصدیق وړ وګرځي. خبر پانه وایي چې ایران باید د سوپاتې مسلو په اړه لازمې پریکړې وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کړي او پر دې توافق کړی چې ایران ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو امریکا، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني راتلونکي غونډه به د یک شمې په ورځ جوړه شي. د سوریې ولسمشر وایي لویدیځ هیوادونه هڅه کوي په اوکراین کې د خپل یو لاسپوڅي حکومت پر رامنځته کولو روسیه کمزوري کړي. بشار الاسد په هغو څرګندونو کې چې پرون د روسیې په یو دولتي ورځپاڼې کې خپرې شوې ویلي، د سوریې په وړاندې هم له داسې تکتیکونو کار اخیستل کیږي. نوموړي زیاته کړې، لومړی دا چې دواړه هیوادونه یعنې اوکراین او سوریه روسیې ته اهمیت لري، او دویم دا چې په دواړو قضیو کې هدف د روسیې کمزوري کول او لاسپوڅي حکومت رامنځته کول دي. امریکا او اروپایي ټولنې د اوکراین په کړکیچ کې د لاسوهنې له کبله په روسیې بندیزونه لګولي دي. روسیه د بشار الاسد د رژیم له پخوانیو متحدینو څخه ده. د قزاقستان په ختیځ کې د واورو ویلې کېدل په سیمه کې د درنو سیلابونو د راوتلو سبب شوي دي. د دې سیمو چارواکو پرون وویل په داسې حال کې چې سیلابونو پر سړکونو جاري شوي، لږ تر لږه اویا کسان په ایاغوس ښارګوډي کې له کورونو ایستل شوي دي. تر دې یوه ورځ مخکې چارواکو په مرکزي سیمو کې هم له ښارګوټو او کلیو څخه د سیلابونو له ویرې د لسګونو کسانو د ایستلو راپور ورکړی و. پرون په راپورونو کې ویل شوي وو چې وروستۍ سیلابونو په دې هیواد کې سړکونو ته زیانونه اړولي دي، او په نیویارک ښار کې لږ تر لږه 19 کسان هغه مهال ټپیان شول چې د ګازو د خپرېدو څخه رامنځته شوې چاودنې څو ودانۍ ویجاړې کړې. د نیویارک ښاروال بیل ډی بلاسو وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې چاودنه د ګازو د خپرېدو له کبله وه. د نیویارک ښاروال د اوروژنې ادارې ویلي درې ودانۍ په دې چاودنه کې ویجاړې شوې دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د ملګرو ملتو د انکشافي ادارې مرچې له افغان ولسمشر سره ژمنه وکړه چې تر دې وروسته به د ده له وړاندیزونو سره سم په افغانستان کې انکشافي کارونه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ازادي راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا سفر بریالی وباله.
معلومه است که این سفر رسمی خیلی موفق بود و به طور کلی
امریکا و ایران د تهران د اټومي لانجې په اړه موافقه ته نږدې شوي دي، خو په ګڼو نورو برخو کې د دواړو هیوادو ترمنځ واټن شته. په دې اړه به په خپرونه کې واوري، او د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د ګوزن یا پولیو ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي.
پولیو په هر سن کې هر څوک مبتلا کولی شي، خو اکثرا دا د 15 کالونه ماشومان چې کته عمر ولري دوی ډیر په خطر کې دي.
د افغانستان ولسمشر د امریکا د 15 ورځنی رسمي سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې یا یو ان ډی پی له مشر هیلن کلارک سره په نیویارک کې وکتل. په دغه کتنه کې چې 13 ورځ وشوه، دواړو لورو په افغانستان کې د بهرنیو مرستو د مؤثریت، د انکشافي پروګرامونو، د بشري ظرفیتونو د لوړولو، د ملګرو ملتونو د سازمان د انکشافي ادارې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان انکشافي پروګرامونه باید له پروژي سیستم څخه راووزي او د ګټورو سیستمونو لاري په دوامدار ډول ترسره شي، او د ظرفیتونو انکشاف باید د ملي انکشاف د اړتیاو له مخې تنظیم او هم آهنګ شي. د افغانستان ولسمشر تر دې مخکې د امریکا د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د دغه هیواد د نړیوالې انکشافي ادارې یا یو اس ایډ د فعالیتونو د څرنګوالي په باب خبرې کړې وې، او هغوی ته هم وړاندیز کړی و چې دې ته اړتیا شته چې د دوی د ادارې هڅې باید له پروژهي حالت څخه راووزي او تر ډیره سیستماتیک طرز خپل کړي. د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې مشر له افغان ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د وړاندیزونو ته به په راتلونکي کې توجه وکړي. له میرمن کلارک سره د لیدو پر مهال اشرف غنی په نړیواله کچه اقلیمي بدلونونو او په افغانستان باندې د هغو اغیزو ته اشاره وکړه، او ویې ویل چې افغانستان د سیلابونو او د وچکالۍ له اړخه زیان منونکی هیواد دی چې د دغو زیانونو د مخنیوي لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅو ته ضرورت شته. ولسمشر غنی بیا د لاجورد لارې ته اشاره وکړه چې د ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان او ترکیې له لارې اروپا ته تیرې شي، او ویې ویل چې دغسې پروژې د افغانستان اقتصاد پیاوړی کوي، خو په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د بهرنیو مرستې باید اغېزمنې شي، چې د دې لپاره د ملي یووالي حکومت مؤثر پروګرامونه پیل کړي دي. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د سولې د ټینګښت مسلې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به زموږ هڅې دوام ومومي، خو سوله په یوازیتوب سره د امنیت سبب نشي کېدلی، بلکې کولی شي یوازې د امنیت لپاره زمینه برابره کړي. بل لور ته ولسمشر اشرف غنی امریکا ته د سفر پر مهال د ریل د هغې پټلۍ پر اهمیت خبرې کړې دي چې د افغانستان طبیعي زیرمې به له پلان سره سم اروپا ته انتقالوي. د اورګاډي دا پراخه پروژه 3600 کیلومتره اوږدوالی لري، او که جوړ شي د افغانستان لپاره به دا امکان برابر کړي چې طبیعي زیرمې او نور محصولات د کسپین سمندرګي له لارې اروپا ته صادر کړای شي. د همدې پروژې په اړه د ولسمشر غنی د وینا مهم ټکي د احمد تکل پورا پور کې.
ولسمشر اشرف غنی د اورګاډي د هغې سترې پروژې پر اړتیا ټینګار کوي چې د پلان له مخې افغانستان د چین او منځنۍ اسیا له لارې له اروپا سره نښلوي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي پرمختګ پر مسأله تمرکز وکړ، او ویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به آسیا د نړۍ د تر ټولو ستر اقتصاد لرونکي قاره وي، او افغانستان به په آسیا کې د اقتصادي راکړې ورکړې په مرکز کې وي. ښاغلی غنی وویل چې له افغانستان پرته د منځنۍ، جنوبي، ختیځې او لویدیځې آسیا ترمنځ اړیکې نشي ټینګېدای. غنی وویل د افغانستان هدف دا دی چې په یو ترانزیتي هیواد بدل شي. ولسمشر غنی په 1989 کال کې د امریکا د قارې په کچه د اورګاډي د پراخې پروژې د بشپړېدو یادونه وکړه، او وی ویل چې دې ته یوه ورته پروژه په راتلونکو 15 کلونو کې په آسیا کې هم ممکنه ده. افغان ولسمشر وویل د اورګاډي دا پټلۍ چې اوږدوالی یې څه باندې 3600 کیلومترو ته رسیږي له 3 کلونو په لږه موده کې عملي کېدای شي، او له اټکل سره سم د افغانستان محصولات به په 5 ورځو کې د کسپین سمندرګي له لارې اروپا ته ولېږدوي. افغان ولسمشر یادونه وکړه چې دا پروژه به د افغانستان له لارې د برېښنا لېږد، د ګاز پایپ لاین او د نوري فایبر ترانزیت، او په دې وسیله ګڼ شمېر خلکو ته د کار امکان برابر کړي. اوس مهال یوازې بلخ ولایت د ازبکستان د اورګاډي له شبکې سره وصل دی. ولسمشر غنی وویل پلان دا دی چې دا شبکه افغانستان له چین سره وصل کړي. په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ د شبکې بشپړېدل د افغانستان لپاره دا امکان برابروي چې خپلې طبیعي زیرمې او له هغې ډلې لیتیم، مس، ګاز او تیل چې د امریکا د دفاع وزارت د اټکل له مخې ارزښت یې 1 تریلیون ډالرو ته رسیږي بهر ته صادر کړي. د حامد کرزي حکومت د دې زیرمو ارزښت 3 برابره زیات باله. ولسمشر غنی وویل افغانستان طبیعي زیرمې لري، خو داسې ملي اداره نشته چې چارې یې په سم ډول تنظیم کړي. خو ده دا یادونه هم وکړه چې په راتلونکو 10 کلونو کې ښایي افغانستان په نړۍ کې د مس او اوسپنې تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد وي. د ولسمشر په وینا د افغانستان د ګاز سرچینې هم ښې دي، او اوس معلومیږي چې د تیلو سرچینې به یې هم بدې نه وي. اشرف غنی وویل په راروانو 10 کلونو کې ښایي افغانستان پریمانه طبیعي زیرمې تولید کړي، خو د اورګاډي له پټلۍ پرته د یو متوازن اقتصاد رامنځته کول امکان نه لري. د زیاته کړه چې نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او پاکستان د دې پروژې د تمویلونکو له ډلې دي، او د لګښتونو په سلو کې نوې برخه یې چمتو ده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنا
زموږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د رادیو ترڅنګ ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. امریکایي چارواکي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د یو نوي فصل د پیلېدو خبره کوي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو بیان له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې افغانستان د نوي حکومت لخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون دغه نوي فصل ته لاره پرانستله. دغه امریکایي چارواکي همدارس د هر هغه ایوات اقدامات ستای چې افغانستان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې کوي. فریبا ظاهر د دې سرګندونو تفصیل وړاندې کوي.
الان ایر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو فارسی ژبه ویان دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د نوي فصل په اړه خبرې کوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې امریکا ته د ولسمشر اشرف غني سفر بریالی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم بللی دی.
معلومه است که این سفر رسمی خیلی موفق بود و به طور کلی
دی وی د ښکاره ده چې دا رسمي سفر ډیر بریالی وو او په عمومي ډول موږ د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پیل کړ. دغه کامیاب سیاسي اقدام داسې فرصت رامنځته کړ چې له افغانستان سره زموږ اړیکې لا ټینګې او پیاوړې سي او هم وکولای سو چې د یو باثباته او دیموکراتیک افغانستان په لور ولاړ سو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی متحده ایالاتو ته د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر باراک اوباما او نورو امریکایي چارواکو سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په وینا کې د امریکا لمرستو او په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي سرتیرو د قربانیانو د مننې تر څنګ د خپل حکومت یو لړ پروګرامونه هم تشریح کړل چې ورسره په افغانستان کې له امریکا سره د اړیکو د پیاوړي کېدو هیلې راپورته سوې. الان ایر د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د نوي فصل پایل د افغانستان د نوي حکومت لخوا د دوړ هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کیدوي. دوی وایي د دې تړون پر لاسلیک سره تر بل هر وخت د دوړ هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو او همکاري زمينه برابر سوې ده. الان زیاتوي دا تړون د امریکا او افغانستان دوړو ګټي خوندي کوي. دغه امریکایي چارواکي د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه د امریکا دریځ بیا تکرار کړ چې دا بهیر باید د افغان حکومت لخوا او د افغانستان په مشرۍ پر مخ ولاړ سي.
طالبان یکی از این گروه های مخالفه.
دوی طالبان د افغانستان دننه یو مخالفه ډله ده. د امریکا د دولت دریځ دا دی چې دا بهیر باید د افغانستان لخوا او د دغه هیواد په مشرۍ پر مخ ولاړ سي. په دې سیاسي بهیر کې باید د طالبانو په ګډون ټولې مخالفې وسله والې ډلې ګډون وکړي او د خپلې راتلونکې په اړه خبرې وکړي تر څو ستونزې هوارې سي. طالبان او نورې وسله والې مخالفې ډلې باید له تاوتریخوالي لاس واخلي، له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان اساسي قانون ته درناوی وکړي او مخصوصا د ښځو او هم نورو اقلیتونو په برخه کې. الین زیاتوي امریکا ته هر هغه هیواد هڅې ستایي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې کوي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولسمشر غني به څومره وکولای سي د خپلې ولسمشرۍ دورې تر پایه د سولې په راوستلو کې بریالی اوسي وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو د مودې په برخه کې د ولسمشر غني نرمښت د بریالیتوب لپاره زمینه برابرولای سي.
ستاسو له پیغامونو نه
حاجی ګل محمد روابط ډیر د افغانستان په ګټه دي. دا نه یوازې شو بلکې دا یو غنیمت دی، دا یو فرصت دی د افغانستان لپاره. البته د جانبینو ملي ګټې باید په دې روابط کې په پام کې وي. د مور مېری خبره یا د لوړ کوشته خبره باید نه وي.
د افغانستان او د امریکا روابط چونه نیک شي او اسانه شي کله چې امریکا که موږ سره د امنیت کې کومک وکړي همدومره په افغانستان کې امنیت راتلی شي، صلح راتلی شي، ثبات راتلی شي، په سیاسي برخې کې هم ډېره ګټه لري، په اقتصادي کې هم، په نظامي کې.
من توپان د روزګان د ولایت یم. اشرف غنی ډېر ښه کار وکړي او نیک کار وکړي، د روابط یې جوړ کړل. په دې خاطر دا که امریکا زموږ سره دا کومکونه وکړي چې دا زموږ اردو پولیس او دارا تقویه کړي نو ډېر به امنیت ثابت سیستم بسي.
د امنیت لپاره خو ډېر مهم ده، ځکه چې افغانستان خو بیخي امنیت لاسه ورکړی دی او اعتبار یې هم له لاسه ورکړی دی. دا مهربانه سي د افغانستان په ګټه ما چې موږ خو امید لرو چې د افغانستان تاریخي پلو روان سي او نه د نابودي په مخ.
د افغانستان او امریکا د اړیکو په اړه مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې واورېدې. کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړې دي؟ ناجیه صافی کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ ورسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیلېدو او لوی سرنولۍ ته د فرخوندې د قتل د دوسیې د لیګلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې. محور خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې افغان حکومت د سولې لپاره ځانګړی میکانیزم رامنځته کوي. د ورسپانې په وینا چې ولسمشر غني امریکا ته د سفر پر مهال له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په خبرو کې د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي چې د سولې لپاره به ځنګړی میکانیزم جوړیږي او د سولې د میکانیزم جوړیدل ځکه مهم بلل کیږي چې په تخنیکی لحاظ د ډیالوګ لپاره زمینه برابرېږي. بل خپلواکي ورسپاڼې ویسا بیا په خپل لومړي مخ کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د خبرو پر بنسټ لیکلي چې ټاکل شوی په راتلونکو څو اونیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شي. ورسپاڼې همدارنګ د عبدالله عبدالله هغه خبرې هم راخیستې چې ویلي دا خبرې سمې نه دي چې ویل شوي د سولې د خبرو په بدل کې د هیواد څو ولایتونه طالبانو ته سپارل کیږي. هیواد دولتي ورسپاڼې بیا لیکلي چې د سولې د خبرو مخکې اوربند ته اړتیا ده. د ورسپاڼې د لیکوال په اند د دې لپاره چې په رښتینې توګه په افغانستان کې د سراسري سولې لپاره باوري فضا رامنځته شي او په عملي ډول ټول اړخونه دا وښيي چې د سولې لپاره ژمن دي، نو افغان دولت پکار ده چې د سولې له خبرو مخکې د درې میاشتنې اوربند غوښتنه وکړي. د ورسپاڼې په وینا په دغې موده کې کیدای شي د سولې د خبرو وروستۍ پایلې په ډاګه او د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ شي. محور خپلواکي ورسپاڼې په سرمقاله کې بیا لیکلي چې په کابل کې په بېرحمانه توګه له سخت زجر وروسته په شهادت رسیدلې مېرمنې فرخوندې دوسیه لوی څارنوالۍ ته رسېدلې. د ورسپاڼې په وینا هغه پلټونکی کمیسون چې د فرخوندې د قتل سپیناوي په موخه ټاکل شوی وایي فرخونده بې ګناه وه او د پیښې ټوله محرکه کړی د شادو شمشیري ولی د زیارت څلور متوالیان او ملنګان دي چې درې تنه نیول شوي دي. د ورسپاڼې په وینا چې د فرخوندې د قتل له دوسیې سره د سیاسي چلند ویره هم له خطره لرې نه ده، خو حکومت دې په دې برخه کې اصلي سرچینو ته ځان ورسوي او ټولې هغه ریښې د افغانانو ته روښانه کړي چې د دې پیښې تر شا یې پټ لاسونه دي. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورسپاڼې لیکلي چې له فرخوندې سره شوی وحشت د هېرېدو نه دی او د افغانستان تاریخ به یې دا وحشت هېر نه کړي. د ورسپاڼې د لیکوال په وینا د دې پیښې عاملین باید په عادلانه ډول محاکمه او د افغانستان له قوانینو سره سم سخته سزا وویني. ورسپاڼې لیکلي چې د دا ډول پیښو د تکرار لپاره هم باید د خلکو او دولت لخوا پوره کار وشي او په دې برخه کې باید بنسټیز ګامونه واخیستل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له وو د ماښام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي ډیری هغه کمپنۍ چې افغانستان ته درمل واردوي نړیوال معیارونه نه لري. د عامه روغتیا وزیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت غواړي د درملو د واردولو کمپنۍ له سره ارزیابي کړي او یوازې لازم معیار لرونکو کمپنیو ته د درملو د واردولو اجازه ورکړي. قسیم سولمل په دیاړه له نورو جزئیاتو سره.
سره له دې چې دا مهال سلګونه شخصي کمپنۍ افغانستان ته درمل واردوي، خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې زیاتره دغه کمپنۍ په معیار برابري نه دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل چې د درملو د واردولو امتیاز به محدود کړي او هر چاته به د حق ور نه کړي چې په خپل سر افغانستان ته درمل راوړي.
څه باندې درې یا درې نیم سوه کمپنۍ شته، خو زه ډاډه یم چې اکثره دغه کمپنۍ نړیوال معیارونه نه لري. لومړی کار دا دی چې دغه کمپنۍ مرور شي. کیدای شي تر دیرشو یا پنځه دیرشو پورې هغه کمپنۍ رجسټر کړو چې ښه درمل تولیدوي او خلکو ته د درملو د رسولو سیستم یقیني کړو، یعنی هر چا ته د حق ورنه کړو چې درمل وارد کړي.
شغله فیروز هم درز وایي چې خلکو ته د کیفیت لرونکو درملو د رسولو بل لار داده چې د درملو دولتي تصدی ډیر درمل وارد کړي او پارزانه به خلکو ته ورسوي. نو موړی وایي چې د دې ترڅنګ د پولیسو او څارنوالۍ همکاري ته هم اړتیا سته څو د قاچاقي درملو د واردېدو مخنیوي وکړي. د عامه روغتیا وزیر دې ته په کتو چې د مهال د افغانستان 50% خلک له روغتیایي خدماتو بې برخه دي وایي چې د محرومو سیمو ارزیابي پیل کړي او ډیر ژر به ورته روغتیایي امکانات برابر کړي.
ارزیابي په سرعت جریان داره، ان شاء الله بعد از ختم ارزیابي
ارزونه په چټکی سره دوام لري. تر هغه وروسته به زموږ پوه شو چې کومه سیمه خلک کومه ولسوالۍ یا کلی خدماتو ته اړتیا لري. کله مو چې دا پیدا کړ امکانات شته چې روغتیایي مرکزونه به ورته جوړ کړو.
له دې سره سره ښاغلی فیروز وای په تیرو 13 کلونو کې د روغتیا په سکتور کې یو لړ پرمختګونه هم سوي خو هغه ناکافي بولي. په افغانستان کې د بیکیفیت او تجارتي درملو ستونزه دومره جدي ده چې آن په بازارونو کې د واټونو ترڅنګ په خپل سر درمل خرڅیږي او خلک هم د ټیټي بیې په خاطر اخلي. د دې ترڅنګ په دولتي او خصوصي روغتونونو کې غیر معیاري روغتیایي خدمات هغه ستونزې دي چې د عامې روغتیا وزیر تاییدوي خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره وخت ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي هڅې روانې دي څو افغانستان ته د بې کیفیته درملو د وارداتو مخه ونیول شي. وړاندې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو او پکې د ګوزند ناروغي په اړه متخصص ډاکټر له تاسو سره خپل معلومات شریکوي. خو سمدستي هم د روغتیا په اړه یو بل راپور لرو. په خوست کې یو شمېر هغه ډاکټران چې د ازادي راډیو د مشال څانګې په نوښت دغه ولایت ته تللي وایي چې په افغانستان کې د ناروغیو د تشخیص او تداوي لپاره د معیاري وسایلو او پرمختللې طبي ټکنالوژۍ د نشتون له کبله د هغو ناروغانو علاج ستونزمن شوی دی چې د بیماري په پیل کې په اسانه تداوي ممکنه ده. نجیب الله الوخیل له خوست له نور تفصیل سره.
خوستا د مشال رادیو په نوښت راغلی ډاکټران وای کچیر په افغانستان کې د درمنن لپاره خو وسایل او پرمختللې طبي ټکنالوژي موجوده وي نو ډیری بیماران چې ورسته درمنن ستونزمنه کیږي په اسانۍ تداوی کیدای شي. د جمعې په ورځ د دې ډلې ډاکټرانو مشر محمد عرفان الله ویل چې دوی ته راغلي یو شمېر ناروغان چې د بې اولادۍ او شلوالي د ناروغۍ سره مخامخ دي کچیر په خپل وخت تشخیص شوی وای او دلته وسایل او اوسنۍ طبي ټکنالوژي موجوده وای نو دا ټول د درمنن او معالجی وړو.
نن رسیده ده که ده بیولاده رازی او بازی چی دی آغا ده شلوالی دا ټول هغه مرزونه دي که په وخت سره د دې صحیح تداوی شي صحیح تشخیص وشي نو دا خلک په خپلو خپو درېدو قابل وو. خو له بده مرغه د موږ دا نه وو چې افغانستان ډاکټران نه پوهېږي ښه پوهېږي خو دې سره هغه سهولتونه نشته دی مشینونه نشته دی جدید ټکنالوژي نشته دی. کولی شي د افغانستان حکومت خپل ډاکټرانو ته تعلیم ورک کانفرنسز وکړي سمپوزیم انعقاد وکړي او دا ډېر پښتانه ډاکټران چې په پاکستان کې کار کوي دا په ترتیب سره روغواړي.
د پیښور ډاکټرانو ته د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه درې تنو راغلو ناروغانو ویل چې دوی د مشال راډیو له لارې د دې پروګرام نه خبر شوي او دلته راغلي دي.
زما نام حسین زل د میدان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ پاکستان ته تلای نه شو لیارې خرابې دي پولیس مو نه پرېږدي او ملیشا مو نه پرېږدي. موږ د مشال راډیو نه خبر شو د خپل اعلان کړی دی خپل خبر کړی دی موږ یې غوښتي یو.
زه د ګردیز نه راغلی مخان میږم. موږ دا خواهش ته ډاکټران ډېر دلته وخت تیر کړي او ډېرې ورځې راسي موږ دا د مشال راډیو ما دا خبرونه نیولي وو چې دا ډاکټر ته راجا مال نمبر نیولی ده. خدای دې وکړي چې نور هم راسي ډاکټران.
عبدالقدوس محمد یار کټوازی د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ څخه. زه دوه ورځې کېږي چې راغلی یم د پکتیکا نه. رس ډېر زیاته باید چې دا ډاکټران ډېر وخت دلته پاتې شي. مشال راډیو نه هیله کوو چې ډېر نور ډاکټران هم دلته راولي ځکه چې دا یو ښه خدمت ده.
خوست د پیښور څخه راغلي ډاکټران د مشال راډیو په نوښت او د دې راډیو د روغتیايي خپرونې د اورېدونکو د پرلپسې غوښتنو له کبله راغلي او د درملنی او ناروغی د تشخیص لپاره مجهز لابراتوار تلویزیونی معاینات او معیاری درمل هم تیار شویدی. دو تنه نور اوریدون که هم دا پروگرام اغیزمن بولی او د دوام غوښتنه ای کوي.
زمیر خان زده درنم د سپیر ولسوالۍ څخه غولایم. مرش د ډاکټر نه دوی نشته میګ دا خوښ د دولت میګ ته ډاکټرونو نو سمیګ یل دولت شنه چنه لور نشي ډاکټرونو میګ خوښ دغه ده.
زه احسان الله منګل يم. موږ د مشال رادیو نه مننه کوو چې دغه سي روغتيایي پروګرامونه په مخ بیايي او داسې ښه ډاکټرون چې د پاکستان یې رولی دلته ډېر کسان مراجعین لري تقریبا 800 مریضان اوس ډاکټر صاحب عرفان الله ته ناست دي.
د پیښور ډاکټرانو ته راغلي ناروغان دا هم وایي چې د درملنې دا پروګرام له خوست سربېره باید نورو ولایتونو ته هم ولېږدول شي. دوی وړاندیز کوي که چیرې هر ولایت ته د کتنې ورځ مشخصه شي نو ناروغ لرونکو ته به آسانی راشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
هیلې له کابل لیکي زه ویاړم چې د فرخوندې په جنازه کې مې برخه واخیسته. عزیزه لیکي د فرخوندې له شهادت باید د 12 کوچولې خلک او په خاصه توګه ښځې تعویزګرو ته ورزي. خانولی آدم خیل لیکي د فرخوندې دوسیه باید جدي تعقیب شي، عاملان مجازات شي او تعویز لیکل منع شي. رحیم الله مقدس د هلمند لمارجی لیکي ولسمشر امریکا ته په خپل سفر سره د افغانانو په زړونو کې نوې هیلې پیدا کړي او افغانان راتلونکي ته خوشبین کړي دي. شریف الله شرافت د کونړ له غازی آباد څخه لیکي. دا اشرفغنی اقتصادي پلانونه افغانان خوشبینه کړي او له دې سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. پهلوان د هلمند له مارجې څخه لیکي، دوه کاله کېږي چې زما ورور حمیدالله ورک شوی دی او دی دا هیله لري چې کېدی شي د ازادي راډیو د دې اعلان له لارې پیدا شي. محمد حسین هوسا له کندهاره لیکي، اشرف غنی دی د کندهار د برېښنا غم وخوري، خلک ډېر په تکلیف کې دي. صفت الله له هلمند لیکي، په هلمند کې د کوکنارو کښت خورا زیات شوی او مسؤول مقامات تش په نامه کمپاین کوي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
افغان ولسمشر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې یا یو این ډی پی له مشر سره وکتل او هغه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا کارونو د مسؤلیت لپاره یو لړ وړاندیزونه وکړل. د فرخوندې د وژلو د قضیې د څېړنې کمیسیون وایي دوسیه د پولیسو لخوا بشپړه شوې او لوی څارنوالۍ ته لیږل شوې. چارواکي وایي په دې قضیه کې څلوېښت کسان په لاس لرلو تورن شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د حج او اوقافو وزیر نن د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر شي. نوموړی به په کابل کې د تعویز ورکوونکو د فعالیتونو په اړه د ولسي جرګې غړو ته وضاحت ورکړي. د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره ډیپلوماتیکي هڅې په داسې وخت کې زیاتې شوې دي چې په دې برخه کې یوې هوکړې ته د رسیدو ضرب العجل په تمامېدو دی. د مارچ 14مه نېټه د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق د رامنځته کېدو وروستۍ نېټه ده. د سوری ولسمشر وایي لویدیز هیوادونه هڅه کوي په اوکراین کې د خپلې ولاسپوڅي حکومت په رامنځته کولو روسیه کمزوره کړي. او په نیویارک کار کې لږ تر لږه 19 کسان هغه مهال ټپیان شول چې د ګازو د خپرېدو څخه رامنځته شوې 14 سو ودانۍ ویجاړې کړې.
بخښنه غواړم، مخکې مو ویل چې ناجیه ساپۍ لنډ خبرونه وړاندې کوي. د ازادي راډیو د کابل سټوډیو مرزي احمدزی لنډ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې به په خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ناجیه ساپۍ وړاندې کړي. پاکستان ته مورتو د خیبر پښتونخوا په مرکزی شهر پېښور کې لسکونو افغان ځوانانو او پیغلو او د دې شهر د مدني ټولنو ځینو غړیو په کابل کې د فرخوندې د وژنې په اړه یو احتجاجي مظاهره وکړه چې په نتیجه کې له افغان ولسمش او نورو چارواکو وغوښتل چې د هغې وژونکو ته سخته سزا ورکړي. د غونډې پېښوریو ګډونوالو د فرخوندې وژنه یوازې د کابل نه بلکې د پښتونخوا او ان ټولې نړۍ غم وباله. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله شفق دغه احتجاجي غونډې ته ورغلی، راپور یې راکوي.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې میشتو افغان ځوانانو د دې ښار د ځینو مدني ټولنو غړو او افغان محصلینو په کابل کې د خلکو لخوا د فرخندې د بېرحمه وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له افغان چارواکو یې غوښتل چې د فرخندې وژونکي د قانون منګولو ته وسپاري. دغه مظاهره چې د جمعې په ورځ د پېښور په پرېس کلب کې وشوه، پر دې ښار سربېره په کې د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو افغان ځوانانو پېغلو ګډون کړی و چې د فرخندې د وژنې، مذهبي جنونیت او تروریزم پر ضد شعارونه ورکول او د فرخندې قاتلونو د محاکمې غوښتنه یې کوله. دوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه وکړه چې د فرخندې د وژلو په تور نیول شوي کسان د ژر تر ژره محاکمه کړي، سو په افغانستان کې د ورته پېښو مخنیوی وشي او په راتلونکو کې څوک قانون په لاس کې وانخلي. د دغه احتجاجي غونډې یو څو افغان ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ چې نن دلته راټول شوي د افغانستان د حکومت نه انصاف غواړو، ځکه چې دغه ناوړه پېښې د افغانیت او د اسلام یو ډېر یو ناوړه تصویر ټولې دنیا ته ښودلی. تر نن ورځې پورې که موږ د ملالۍ په نوم یادېدلو، د افغانستان هر پیغله نو نن نه پس به فرخوندې په نوم یادېږي.
کوم ظلم چې موږ د خور سره وشو، د خلکو په حضور کې، د امنیتي ارګانونو په حضور کې، د ولسمشر د ارګ نه لږ فاصله کې دا کار وشو، د ډېر غټ ظلم وشو، هغه ظلم زموږ احساسات او زموږ ویدانو ډېر پر ولسمشر نه موږ دغه هیله کوو چې ته د عدالت په نوم باندې منتخب شوی، د عدالت وعدې د خلکو سره کړې دي، د دې مجرمین کار څوک کې په غټه سطحې کې، په وړه سطحې کې باید محاکمه شي او تر اخري حده پورې دې پسې لاړ.
کوم شاید څوک نه پلري، د چا نه کومه پوښتنه نشي او د هغې سره داسې یو ظالم وحشتناک مرګ شي، نو دې ته به څوک څه انسانیت وي او دې ته به څوک څه مسلمانی وي او دې ته به څوک څه اسلام وي. خو دغه خلکو داسې نه چې د اسلام دپاره دا کار کړی دی، خو دې کې مقابل برعکس د اسلام سپکاوی وکړ.
د فرخنده سوزونی او وژنې په ضد په دغه احتجاجي غونډه کې پر افغان ځوانانو پیغلو سربیره د پیښور یو شمېر مدني فعالانو هم برخه لرله چې له افغانانو سره یو ځای په یوه خوله د فرخنده غم ژاړه او د شهید له کورنۍ سره یووالی ښوده. د پیښور یوې مدني فعالې ثنا اعجاز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
کله هم چې زیاتې شوې دی نو هغه اکثر د مذهب په نوم باندې شوې دی، کلتور په نوم باندې شوې دی او همیشه په ښځې باندې زیات شوې دی. ټول ظلمونه چې کوم کېږي نو هغې کې ټول وګړي کاغه خاري وګړي کاغه د حکومتي چارواکي هغه ټول په هغې کې خاموشه پاتې شي. همیشه دې ځل موږ غواړو چې هغې څوک هم خاموشه پاتې نه شي او په هغې باندې ښه صحیح سټینډ ورکړي، کاغه افغان ګورنمنټ دی، کاغه د هغه سیویل سوسایټي د عام خلک دي، یو څو پورې کوم چې هغه خلک پنیشمنٹ نہیں ملاو شوی زمانہ دے خیال چې داسې قسم سیزن ناغي خلاصي کولی شي.
د غونډې یو بل پیښور غډونوال نثار محمد خان بیا وایي چې د فرخندې غم یوازې د کابل نه بلکې د پیښور او اند ټول انسانیت غم دی.
دا په کوم ظلم سره په کوم جبر سره د فرخنده شهید د هغې د مرګ وشو، نو زه دا فکر کوم چې د خیبر پښتونخوا ټول ولس په هغې باندې غمجن دی.
د یادونه وردا چې د غونډې په پای کې د غونډې جوړونکو د افغان ولس مشر په نامه یو پرانیستی لیک هم واورو چې په کې له نوموړي څخه د ټاکنیز منډو ترډو پر مهال په افغانستان کې د قانون د برلاسي په لړ کې د کړو ژمنو د عملي کولو غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لو د سهار تر وو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې به تاسو واوري چې هند د یوې پراخې لمریزې انرژۍ د جوړېدو په تکل کې دی، خو اوس ایران ته ورسو. د ایران او امریکا چارواکي په سویس کې له یو بل سره خبرې کوي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې نهایي موافقې ته ورسی شي. اخوا بیا دواړه پخوانی دشمنان په یمن، فلسطین او سوریه کې په نیابتي جګړه کې شکیل دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ایران او امریکا ترمنځ د پیچلو اړیکو په اړه راپور لري چې رضوان مرادی جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو او ایران مشران چې هیوادونه له ایدیالوژیک نظر له یو بل څخه زرګونه کیلومتره واټن لري، د لومړي ځل لپاره د خود و اړخیزو او دوستانه اړیکو د ټینګولو لپاره هلې ځلې کوي. د تهران او واشنگتن ډیپلوماټان د اروپا په اصلي ماڼیو کې له یو بل سره خبرې کوي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه د دوړو خو ترمنځ موافقه هم نږدې ښکاري او ایراني او امریکایي ځواکونه بیا په عراق کې د یو ګډ دښمن پر وړاندې جګړه هم کوي. خو اسوسییټډ پریس اژانس وایي د دواړو هیوادونو د منځني ختیځ په مختلفو برخو کې په نیابتي جګړو کې هم ښکیل دي. متحده ایالات د سوریې له وسلوالو سره د دې هیواد د حکومت چې ایران ملاتړ کوي د پرزولو په هدف مرسته کوي. په لبنان او فلسطین کې بیا ایران له هغو ډلو ملاتړ کوي چې د اسرائیل د منځوړلو شعارونه ورکوي او امریکا اوس د سعودي په مشرۍ له هغو عملیاتو ملاتړ کوي چې په یمن کې د ایراني پلو شیعه ملیشو پر ضد پیل شوي دي. اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې د منځني ختیځ په اړه د واشنگتن پالیسي له تروریزم سره د دایمي مبارزې، د ډلیزې وژنې د وسلو د پراختیا د مخنیوي، په کمزورو هیوادونو کې د ثبات راوستلو او له ډیموکراسۍ او بشري حقونو څخه د ملاتړ پر اصول ولاړه ده چې د دې اهدافو په مرکز کې بیا تهران او واشنگتن له یو بل سره مخامخ کیږي. متحده ایالات پر ایران تور لګوي چې غواړي اټومي وسلې جوړ کړي، په نړۍ کې تروریزم تمویلوي او خپل ګاونډي هیوادونه بې ثباته کوي. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی. اسرائیل له ایران سره د نړۍ د قوتونو له موافقې سره مخالفت کوي او ټینګار کوي چې دا موافقه به تهران ته لاره هواره کړي چې اټومي وسلې ولري. خو د اسوسییټډ پریس په خبره ایران او امریکا لږ تر لږه په یوه برخه کې چې هغه د عراق حکومت دی له یو ګډ متحد څخه ملاتړ کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
په هند کې د لمر د انرژۍ تر ټولو پرستر برېښنا کوټ کار پیل شو. دا برېښنا کوټ په نړۍ کې د لمر د انرژۍ د تولید د اوسني برېښنا کوټ لس برابر ستر دی. د نیچر وی پاڼې د راپور له مخې د هند په بیلابیلو ایالتونو کې شپږ دولتي شرکتونه په دې ستره پروژه کې برخه لري. اټکل کېږي چې پر دې پروژې به 440 میلیارد ډالر ولګیږي. دال مارین برېښنا کوټ نږدې 8 کیلومتر مربع مساحت لري. د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي عکسونه ښیي چې دا برېښنا کوټ د هند د سامبهار جهیل په سیمه کې جوړ شوی دی. دال مارین برېښنا کوټ د 4000 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري چې د یو اتومي برېښنا کوټ له لوري د تولیدیدونکي برېښنا 4 برابر ده. په نوي ډیلي کې د TER1 د انرژي موسسې پاره مینا په وینا د دې برېښنا کوټ جوړېدا به په هند کې د موزرو ګازونو تولید په کال کې 4 میلیون ټنه کم کړي. هند د برېښنا یو لوی واردونکی هیواد دی. دا هیواد هڅه کوي چې خپل صنعتونه په ارزانه برېښنا سنبال کړي او د چاپیریال د ککړونکو موادو او ګازونو اندازه لږه کړي. د دغه برېښنا کوټ مفید عمر شاوخوا 15 کاله دی او اټکل کېږي چې د کال په هر ساعت کې کابو 640 میلیارد کیلو واټ برېښنا تولید کړي. په بریتانیا کې د وی څېړنې په پای کې څرګنده شو چې لږ تر لږه په دغه هیواد کې خلک تر خوب په کمپیوټر، لپټاپ او یا موبایل ټلیفون زیات وخت لګوي. د ساینس وی پاڼې د راپور پر اساس دا څېړنه د بریتانیا د سایلنت نایټ یا آرام شپه په نوم کلینیک څېړونکو کړې ده. په څېړنه کې ښکاره شوی چې خلک په 24 ساعتونو کې په متوسط ډول د ورځې 8 ساعته او 21 دقیقې خوب کوي، خو په متوسط ډول 8 ساعته او 14 دقیقې په الکترونیکی یا رسنیزو وسایلو بوخت وي. د څېړونکو په وینا په سلو کې 1 واتیا خلک د خوب په مهال خپل موبایل ټلیفونونه روښانه ساتي. دا څېړنه له 10000 ځوانانو او د پوخو مرخاوندانو څخه د پښتنو پر اساس شوې ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
یا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه ناجیه صبای خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د ګوزړن یا پولیو ناروغي په اړه غږیږو. پولیو یا د ماشومانو ګوزړن یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د تلپاتې مایوبیت لامل ګرځي او کېدای شي د ځینو ماشومانو د مرګ لامل هم وګرځي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په هغو هیوادونو کې راځي چې د پولیو یو مثبت پیښې پکې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي هم د یکشنبه په ورځ د ماشومانو د ګوزړن یا پولیو واکسیناسیون ملي کمپاین د پایل پر مهال ویلي چې په 2016 میلادي کال کې په لغمان، کونړ، ننګرهار، اروزګان، خوست، فراه، پکتیکا، کندهار، غزنی او زابل ولایتونو کې د پولیو 28 مثبت پیښې ثبت شوې. دوی همدارنګه ویلي چې سږکال یوازې د هلمند ولایت په ریګ ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوزړن یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي؟ په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په خبرونه کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د واکسیناسیون د برخې مسؤل ډاکټر صاحب سردار محمد پرویز را سره دی چې لمړی ورته خرغلاست ویم. ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه.
تشکر از شما هم.
تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې د پولیو ویروس د عواملو او نښو نښانو په اړه خبرې وکړو، لومړی اوریدونکو ته که د پولیو کمپاین او د دې کمپاین د ګټو په اړه یو څه معلومات ورکړي.
قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، اول سلام های گرم بهاری خود خدمت شما، تمام کارمندان رادیوی آزادی و از طریق رادیو آزادی به تمام شنوندگان رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم و همچنان سال نو خورشیدی را براتون تبریک میگیم و با امید از اینکه این سال افغانستان هم عاری از پولیو باشه.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب.
در رابطه به سوال شما بگویم، اول اینکه افغانستان در طول 14 سال گذشته دستاوردهای چشمگیری در عرصه صحت داشته، ولی با آن هم شاخصها یا مویندیکیترهای صحی را اگر ما با ممالک امسایه مقایسه کنیم نسبتاً پایین تر ارزیابی شده است و یکی از او خود امی موجودیت ویروس پولیو می باشه. قسمی که شما هم گفتین که در جهان فقط افغانستان، پاکستان و نایجیریا است که ویروس نتونستن از کشور خود محو بکنن. و در قسمت کمپاین که ما برای امسال در نظر داریم، ما 4 کمپاین عمومی یا NID یا National Immunization Day در نظر داریم که کمپاین اولی ما در تاریخ 15 مارچ مطابق 24 حوت می شد، آغاز شد، برای 3 روز دوام داشت و در تاریخ 18 ختم شد. و بعد از او هم ما بعض کمپاین های به نام پست کمپاین یاد میکنیم که کسایی که و یا جاهایی که از باز مانده بودن یا اطفالی که مس شده بودن اونها را ما واکسین کردیم. و تقریبا خود کمپاین ما امروز به صورت کامل خاتمه یافت. این کمپاین در 28 ولایت کشور شده بود و در 6 ولایت کشور که عبارت از هرات، بادغیس، بامیان، غور، پنشیر می باشد که نسبت سردی هوا و بند بودن راه ها این کمپاین ما انجام دادن نتونستیم و ای را برش یک مباد ما تاریخ تعیین کردیم که یک مباد در این 6 ولایت و همچنان 16 ولسوالی دیگر هم از این کمپاین باز ماندن که یک مباد ما برای زیاد پلان داریم. البته مشکلی که در این بوده فقط مشکل مواصلاتی و بندش راه و سردی هوا بوده.
ډاکټر صاحب یو اوریدونکو لرو په لیکه کې د دوی پښتنه هم اخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خو کیتا تاسو ګرانه السلام.
وعلیکم
السلام. په وروټه د هلمند ولایت څخه ما د هلمند څخه د پښتنه د سیاي دغه د پولیو ناروغي چې د یوازې ماشومان کې راځي خو یان باندې د ناروغي راځي او بل د ناروغي چې د پولیو مرض ول په کوم خلکو چې د
دیر مننه. اصل که پولیو پا هر سن که هر سوک مبتلا کولی شی، خو اکثران داد 15 کالونه ماشمان چه کتا عمر ولری دوی دیر خطر کدی او اخ ماشمان چه مریضی د دوی د مقاومت وجود د وجود مقاومت ډیر کته ای د دوی وجه نه دوی ډیر خطر ته مواجه دي. او هغه کسان چې دوی ویل چې په ماشوم توپ کې واکسین نه دی اغیستی دوی اکثرا په پولیو باندې نه اخته کیږي. خو دوی د پولیو مرض نورو ته انتقالولی شي. نامنیو ها به این مانا که یا مخالفین دولت در بسته یک منطقه اجازه نمیتن که کمپاین پولیو شون، پس طبیعی است که تمام اطفال اونجا از واکسین باز میمانن. و یا ای که در بعض جاها جنگ جریان داشته میباشه با وجود از اینکه کس مخالفت نمیکنه، ولی چون جنگ جریان داره کس اونجا رفتن نمیتونن و اطفال از واکسین باز میمانه. و سومش هم ایست که بعض مشاجرات قومی در بعض جای ها می باشن که از یک قریه به قریه دیگر رفته نمی تونن و افراد از واده اینجا آمده نمی تونن و در نتیجه اطفال از واکسین باز می مانن. این علت دومش. و علت سوم از این که است امون قسمه که گفتیم که این مرض یک مرض ویروسی فوق‌العاده ساری می باشه و این سرحد نمی شناسه، از یک قریه به قریه دیگر، از یک ملک به ملک دیگر سرایت می کنه و این سرحد بازی که ما با پاکستان داریم ای باعث از این میشه که این مرض از اون سرحد به ایسو و یا از ایسو به اوسو سرایت کنم. قسمی که در سال گذشته ما 28 کیس داشتیم ولی در پاکستان 306 کیس بود و این طبیعی است که او 306 کیس حتما تاثیرات خود بالای افغانستان داره و اکثریت کیس هایی را که ما داشتیم از لحاظ جنوتایپ از ایک مطالعه شد اونو از پاکستان ارتباطشان با پاکستان بود که به اینجا آمده بود.
بله، عبدالولی هلمند ولایت نمیره بنی او که؟
جناب دکتر صاحب خوش سلامونه او نیکیلی. زما پوښتنه هم داره چې تقریبا د 16 کالو په عمر کې چې څوک ګوزان شوی وي او پښې د کوم اندازه باندې کار پریښی دی، آیا دې علاج ممکن دی که نه دی؟
اول باید دا ثابت شي چې دا پولیو ده او که پولیو نه ده. که پولیو یي نو د دې دوه قسمه عملونه دي. دو قسم دی چې یو د دې چې صرف عضلات او کار پری دی شخی پیدا شي د ازر بیرته جوړیږي او بل دا چې هغه ټایپ یا کی چې پولیو وی او هغه چې یو ځل انسان پغه باندې اخته شي نو د هیڅ کله تداوی نه لري بیرته خپل عادي حالت ته ناراضي خو دغه شدت لک کمیږي د وخت په تیریدو سره.
بله درنو دوستانو، تاسو ته یادونه کوو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسیناسیون د برخې مسؤل ډاکټر صاحب سردار محمد پرویز په سټوډیو کې راسره د یو د پولیو یا ګزند ناروغۍ په اړه معلومات درکې. نو تاسو هم که کومه پوښتنه لرئ په دې اړه له ډاکټر صاحب نه یې مستقیما مطرح کړئ. یو اوریدونکی لرو، دوی ته ورځو. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم جیجان، تاسو ته سلام، ډاکټر صاحب ته سلام، عبد الله انجینر ته سلام، چې مو وصل کړ.
علیکم السلام، ډیر زیات مننه.
بله سن ډاکټر صاحب، وخت ما هم د سپای ما وخت کې یو څه کوي نه غوښمه پنځوي ما څو سلو نه ما مجبور مې سم کې امی یک چیز اینا بسنم که این آیا گزنگ هست و نه؟ و یکی دیگه برای ناجه جان یک پیشنهاد دارم. ناجه جان یک پیشنهاد به بواسیر مرض دیر خلق نیوله ده دقیقا یک پروگرام تا سه تخصیص برکه چه خلق پوشی چه ده خنگ مرض دیر علاج که دایشی.
حتما انشالله په نزدې ورځو کې به پیړ هم پروگرام ولرو.
دکتر صاحب، ما مثلا ما یک کراچی دستی لگه میگیرم دکتر صاحب، ما بسیار سلاق میشه یا بیل میگیرم مجبور میشم جوتی که یلو بتونم یک گزنگ است یعنی اگر یک جانمایی کنه که ما از کدام دوا استفاده کنم.
خب تشکر از سوال شما. گرچه یکی از اعراض و علائم پولیو یا فلج نرم امی است که در عضلات سوزنک زدن به وجود میاد، ولی این چیزی را که شما حکایت میکنین ای از جمله امراض یا پولیو نیست، ولی ای که بر شما چی ادویه تجویز شوه ای تحقیقات بیشتر کار داره که باید معاینات شما شوه. از راه دور به این رقم ما بر شما چیز ادویه تجویز کرده نمیدن، شما حتما پیش دکتر برین، بعض معاینات است که ضرورت است که او را باید بکنین، بعد از او دکتر معالج شما شما را خوب راهنمایی کرده میدن.
بله روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. السلام علیکم.
عبدالله بشمن نت مسافر کنه اسکم خدای نه تختنه میکو یا گذرن یا کلو یا کوم اڅه کړي دا دې سم راځي دې یعنی
د ګټو پاره. او بل پختنه
نو يم پختنه دا خدای نه تقریبا زما عمر 30 کال دی ان زما وزن 30 کیلو دی دا سم یا
د دې په اړه کې تاسو ته وایم څنګه چې موږ مخکې ویلې چې پولیو تداوی نه لري، نو د دې یوازنې لاره چې د دې مرض نه یا د دایمي مایوبیت نه نجات پیدا کو، نو د دې یوازنې لاره همدغه واکسین ده چې د 200 یا 2 قطرو واکسین سره مونږ کولای شو چې د دې دایمي مایوبیت چې حتی د مرګ سبب ګرځي د دې نه نجات پیدا کو.
بله تاسو د اما پوهاوی پروګرامونه هم لرئ کنه په بیلابیل ولسوالیو کې؟
بالکل، ما پروګرامای بسیار خوب آگاهی عامه داریم که در تمام ولایت ها و تمام ولسوالی ها ای فعال هستند و مشکلاتی را که قبلا ما یادآوری کردیم او زیادتر مربوط آگاهی عامه، اگرچه آگاهی عامه یکی از مشکلات عمده از این است و ما به می خاطر اگر ما در تلویزیون ها رادیو ها اعلان میکنیم تا اندازه فایده خود کرده، ولی ما امید ما و خواهش ما از بزرگان قوم، از بزرگان عالمان دین، ملا امامان از این هستند که اینها اگر دست با دست ما بتن و اینها تشویق کنن فامیلا را که در قسمت واکسین پولیو اینا را تشویق کنن و همراه تیم‌های ما همکاری کنن که اطفال خود واکسین کنن. ما بخیب مطمئن هستیم که ما در سال جاری انشالله این مرض از وطن خود محو میکنیم.
سلام علیکم محترم دکتر صاحب، لاهونه او نه کیچې تکتیمو.
وعلیکم السلام.
مهرباني
دکتر صاحب، څه یو پختنه لرم، ولې دا ویروس دی وحشي ویروس په نامه سره یادېږي؟ دویم هغو دریو هیوادونو څخه دی تر اوسه پورې هم دغه مثبتې پېښې په کې شتون لري. کوم هم دا علت ده چې افغانستان کې بیا هم دغه پېښې وجود لري؟
دا د پولیو وایرس چې کوم ده، دا صرف د انسان نه انسان ته انتقالیږي، یعنی د لکه نورو مکروبونو غوندې نه دي چې د انسان د حیوان له لارې یا د خاورې له لارې انسان ته سرایت وکړي. نو په دې وجه باندې دا د دې یوازنی خواله همدا ده چې دا موږ ډیر زر محو کولای شو یا مهار کولای شو یا اریدیکیت کولای شو، ځکه چې د دې هوست یا میزبان او څوک چې دوی مسابقې دواړه انسانان دي. نو همدغه وجه ده چې دوی څنګه چې ما مخکې ویل دا سرحد نه پیژني، یو قریه نه بل قریه ته، یو ملک تر بل ملک ته انتقالولی شي. او د علتهای از این که ما مشکلات عمده را که گفتیم، اصلا ما تمام مشکلات ها را به سه کتگوری تقسیم کردیم که کتگوری از این که اطفال که از واکسین باز میمانن، یا این که از طرف غفلت والدینشان میباشه، یا این که بالای واکسین اعتماد نمیداشته باشن و دیگر ناامنی ها میباشه، و علت سومش هم گفتیم که سرحد طولانی که با پاکستان داریم، چون پس سوال قبلی از یاب بر میگردیم که همین ویروس وحشی میباشه که در حالت گردش میباشه، این به یک جای منحصر نمیمونه، از او خاطر این میتونه که از سرحد عبور کنه، از پاکستان به افغانستان و یا از افغانستان به پاکستان بیا. این عوامل است که ما ایرا نتانستیم. و دیگه علت عمده از این که بود، چون که ما به شکل کمپاین، وقتی که ما کمپاین میکنیم، در هر کمپاین ما در حدود 65,000 نفر مصروف میباشه، و در 65,000 نفر اداره کردن از این ها بسیار مشکل می باشه که هر کس با مو نقشه و با مو پلانی که برشان داده شده، مو ساحه خود میرن نمیرن چی کارم. ممکن بعضی از مشکلات های در تطبیق از این هم بوده باشه که علت عزیز که 100% ما کاورج نداشتیم، و دیگه علت عمده عزیز که عزیز که ما توسط ازمی کمپاین هایی که میکنیم یا واکسین هایی که میکنیم، در حقیقت یک دیوار محافظتی در اطراف اطفال میسازیم که ویروس مداخله کرده نتونه. اگر طفل از واکسین باز بمانه، در حقیقت امید دیوار مشکنه و ویروس داخل میشه و امکان داره چندین طفل دیگر مصاب بسازه.
مهربانی وکای، سلام علیکم.
جانم دیلمن د سنگین دوله فالیس پښتنې داده چې دا کوشنیان معنا څنګه کوشنیان په دې ناروغي اخته کړه؟
د دې ورور سوال په جواب کې باید ووایو چې څنګه چې مخکې مو ویلې، د دې یوازنۍ لار همدغه واکسین ده. چې د واکسین په باره کې ورسته به خبرې وکړو چې څو دولتي څنګه دي، خو صرف همدومره ویلی شو چې د دې یوازنۍ لاره چې د دې نه نجات پیدا کړو دا واکسین ده. او بل سوال دغې په باره کې موږ مخکې خبرې وکړو چې دا هر څوک په هر سن سال کې مصابولی شي، خو هغه ماشومان چې د 15 کالو نه کته دي او یا مریض دي یا سوء تغذیه دي یا به سهالات باندې اخته دي، دوی زیات د دې امکان سته چې دوی په دغه باندې پولیو باندې اخته شي، ځکه چې څوک ډیر حسالي کېدی شي یا سوء ازمه ولري، حتی که موږ ورته واکسین هم ورکو کېدی شي چې دا واکسین جذب شي. نو چې جذب نشي دغه مقاومت انتیبادی نجوریږي، چې نجوریږي کېدی شي چې دوی په پولیو باندې اخته شي. دا پولیو داسې یو مرض نه ده چې یا چا سره یو ځای سره سمپلی یا لاس ورکی یا مخی مچوکی دینه انتقال وکړي یا د تنفس د لارې نه ریزش خوندې، داسې نه ده. د هغې یوازنۍ لاره دا ده چې انسان د چا د غایطه مواد سره په تماس کې شي. نو اکثرا کوم کسان چې دا ویروس ځان سره لري، دوی د مواد غایطه د لارې نه بیرته اطراح کوي. نو که بل څوک اکثرا چې موږ ماشومان وایو په دې خاطر وایو چې دا ماشومان کېدی شي چې د دوی هغه سامان بازی نانزه که دا سیزونه مواد غایطه سره په تماس کشي او دوی بیرته په یو طریقه باندې یا الله سره په تماس کې بیرته خپل خولې ته واړی وکړي، نو په دې وجه باندې دا دوی زیات اخته کېږي. او بعضې کتابونو کې دا هم ویل شوی ده چې د مچ په ذریعه باندې چې دوی اول د مواد غایطه باندې کینی او بیا وروسته راشي د بل خوراکي مواد باندې کینی، دا کیدی شي چې دا انتقال کی او که حفظ الصحه سنتیشن دا سیزون صحیح د دې ډیر زیات تر حدا پورې کیدی شي چې د دې مرض د انتقال مخنیوي وشي.
نیک محمد خان مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب موري
په یو کال کې مونږ څلور ولې ان آی ڈی لرو، د دې پر سره مونږ د روتین ایمونایزیشن یا کلینیکونو تجهیزی هغه ماشومان چې د یو کال نه ټیټ عمر لري هغوی باید 15 ځلې د پولیو واکسین واخلي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.